یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دی رسیدلی، خو د سولې عالي شورا وایي چې دغې غونډې ته خپل استازي لیږي. نن د شنبه ده، د لړم عقرب 14 د نومبر 15. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه درېستلې او د حکومت کوم استازی به هم د غونډکې ګډون ونه کړي. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینات کوي، او د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او یو شمېر نورې ژوبل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسیدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دې وزارت ویان صبغة الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالي شورا به په دغه غونډه کې د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. دا یې نه دی ویلي چې په دغه غونډه کې به د یادې شورا په استازیتوب څوک برخه اخلي. ټاکل شوې ده چې په مسکو کې د روانې میاشتې په 9 یعنې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. ویل کېږي د مسکو چارواکو ویلي دي چې په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو په شمول د امریکا د متحده ایالاتو، هند، چین او همدارنګه د پاکستان او ایران په شمول د منځنۍ اسیا د 15 نورو جمهوریتونو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینونه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. که څه هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جینګ اون سره تر کتنې وروسته واشنگټن له جنوبي کوریا سره د سترو پوځي تمرینونو ځنډول اعلان کړل، خو امریکایي مقامات وایي نننني تمرینونه محدود دي او یوازې 1500 سرتیري به پکې برخه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سی بی اس ټلویزیون ته پرون وویل د به د شمالي کوریا له چارواکو سره د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه د امریکا د غوښتنې او د دواړو هیوادونو د دوهمې سرمشریزي په تنظیمولو خبرې وکړې. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. داعش ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې په وخت وشوي مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو یې ویلي چې که څه هم په عراق کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقهیي تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هیواد لا هم د داعش او القاعده ډلو له ګواښونو سره مخ دی. د داعش وسلوالې ډلې چې د عراق ځینې برخې لاندې کړې وې په دې وروستیو کې ترې پراخې سیمې نیول شوي دي، خو ویل کېږي چې لا هم په پټه د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه لري او کولی شي خپل بریدونه تنظیم کړي. د مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وژلي چې ګمان کېږي پر مصري قبطیانو یې د نومبر د 2 نیټې برید کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دا وسلوالې په المینیا ولایت کې چیرته چې پر قبطیانو برید شوی و په نښه کړي. د نومبر په 2 نیټه پر قبطي عیسوي زیارت کوونکو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي وو. داعش ډله پرته له دې چې جزئیات ورکړي د دغې حملې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دی. قبطیان د مصر د نفوس شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. دا خبرونه.
دا سل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دی رسیدلې، د سولې عالي شورا وایي چې دغه غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از سولې عالي شورا بروه از حکومت کړي.
د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د بیلابیلو دریځونو په اړه مو د کابل پوهنتون یو استاد ژغورلې.
په دې باندې موږ هم اعلان کړي وو چې حکومت څنګه د شورا عالي د سولې په هغه اعلان کوي چې موږ اشتراک کوو او دوی اوس وایي چې موږ تر اوسه جوړ نه یو راغلي.
په بل راپور کې اوري چې په غزنی ولایت کې هم د ملي اردو سرتیرو او هم وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بهرني موضوعاتو کې پر ایران د امریکا د بندیزونو له پیل څخه سر له ننه دغه بندیزونه پیلېږي. په دې اړه راپور درته خپرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د غرمنۍ خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ ورځپاڼه ته هم کتنه کوو چې نن یې په خپلو پاڼو کې څه لیکلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسېدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دې غونډه کې برخه وانخلي. د دغه وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالي شورا به په دغه غونډه کې د یو خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. دای نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به د دې شورا په استازیتوب کوم کسان برخه واخلي. اجمل تورمان دا مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې دی او نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله سالی صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له مسکو سره تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویان صبغة الله احمدي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د سولې عالي شورا د خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي. ښاغلی احمدي ویل
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح برود، از حکومت کسی نیست. به شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنند و ما تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاری به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتا یک چنین چیزی است.
دا موضوع په داسې حال کې ده چې یو شمیر روسی رسنیو د بهرنیو چارو وزارت د غیوا د بهرنیو چارو وزارت په اول ویلي چې د غناسه بدروانې میلادي میاشتې په نهمه یعنی د راتلونکو جمعې په ورځ جوړ شي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د غناسه ته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبان استازي او د شند په خاني ولسمشر احمد کرزي په ګډون یو شمیر مشهور افغان سیاسي څیرې هم بلل شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې جوړ شي، خو یا د غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وزانډي. د په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په ناسته کې د خپل ګډون ډاډ ورکوي، خو دا نه وایي چې په دغه ناسته کې به د یاد شورا په استازیتوب کوم کسان برخه واخلي. خو د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې دوی به د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي طاهری خبرې هم
د افغانستان سولې لپاره چې مسکو کې وګونده تدویر کیږي، هغه کې د افغانستان د سولې عالی شورا او لوړ پوړي هیئت چې څلور تر پنځه شپږ کسان وي ګډون کوي او د افغانستان په نمایندګۍ ته ګډون کوي.
سالی صاحب، دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي شورا دواړه مجلسین ولسی جرګه او مشرانو جرګه دواړه ویلي چې د افغانستان استازي باید په دغه غونډه کې په یو قدی دری سره ګډون وکړي تر څو د سولې لپاره زمینه برابره شي او په دغه ناسته کې د سولې لپاره دوی خلابګری وکړي. بله،
ډېره مننه. له اجمل تورمان څخه مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل له مسکو سره تر اوسه پورې موافقې ته نه دي رسېدلي او د حکومت کوم استازی به د مسکو په غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان په استازیتوب دې غونډې ته خپل استازی لیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د جوړېدونکو غونډې په تړاو د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا دریزونه مختلف دي. د سیاسي مسایلو ځینې تحلیلګران وایي چې دغه دواړه حکومتي بنسټونه دي او باید یو واحد دریز ولري. له ډلې د کابل پوهنتون استاد ودی ساپی زموږ همکار اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
والله په دې باندې موږ هم حیران کړي یو چې حکومت څنګه د شورای عالی د سولې د افغانستان د حکومت زیږنده ده، خپله حکومت جوړه کړې ده او هغه اعلان کوي چې موږ اشتراک کوو او دوی اوس وایي چې موږ تر اوسه جوړ نه یو راغلي. خو زه فکر کوم چې دا د سولې پروسه د افغانستان امریکا خپل لاس کې اوس نیولې ده، نه غواړي چې هیڅ بل مملکت په دې کې دا ډول اقدامات وکړي چې یا طالبان د دوی نه وتري او یا مختلف ګروپونه پکې پیدا کړي چې یو وایي زه دا سوله غواړم بله وایي، زه هغه سوله غواړم بله وایي، زه نه غواړم ایدو د پاره حکومت زمونږ تصویب لیکي دی ولا.
یعنی فکر کوي پوهان صاحب چې د سولې شورا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید لږ تر لږه په دې برخه کې یو دریځ ولري؟
باید یو دریځ ولري، ولې چې دا حکومتي شورا ده، د افغانستان د پاسه نه جوړه شوې ده، دا سره بیل اهداف او بیل لارې باید تعقیب نه کړي. نه پوهېږم چې دوی ولې یا که هغوی ته ازادي ورکړي بیا په ازادي د سولې د شورا کې دوی لاس وهي هغه صلاحیت اخلي، نو معنا یې دا ده چې سولې شورا باید رسمان ړنګه کړي، نو بیا په کار نه ده. حکومت خوښه چې بیا اشراف کوي که نه کوي.
نو د دواړو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت او د سولې شورا دغه بیل بیل دریځونه ستاسو په نظر باندې څه په ډاګه کوي؟
زه همدغه وایم چې وزارت خارجه او حکومت د دوستانو د امریکایي د سلام مشورې نه بغیر نه غواړي په دې کې اقدام وکړي. اما د سولې شورا مستقلانه یو عمل کړی دی، په دې لحاظ دوی سره په اختلاف کې دي، زه داسې فکر کوم. اما دوی هېڅ روزي برملا کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالي شورا ترمنځ دغه ټکر ساسې په نظر باندې د مسکو په ناسته باندې نو څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
دا منفي تاثیرات لري اصلا. هغه طالبان بیا په آینده کې د حکومت سره کښېني، سولې د عالي شورا خو خپله دښمنه ګڼي اصلا، او نه بیا دوی کوم لاسته راوړنې به ولري، دا د سولې پروسه تخریبوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې په داسل کې چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالی شورا مختلف دریځونه لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګران وایي چې دا دواړه حکومتي بنسټونه دي او باید یو واحد دریځ ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې ولایتي چارواکي د 22 وسلولو طالبانو او 13 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. جزئیات د حبیب رحمان تاثیر پر راپور کې.
دولتي چارواکي وایي د غزنی په 22 کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د خو ګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې 13 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوري زیاتوي تیره شپه وسلوالو طالبانو د خو ګیانو ولسوالۍ د اتم احمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګ د ستان ولسوالۍ په کندلاغ او شار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 13 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نوري زیاتوي په دغه نشته کې 13 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرجوبله وشته ده چې 22 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
مخالفینو د خوګیانو ولسوالۍ اړوند کاري د اتم احمد په سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډې یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړ، او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلان او اوچار سیمو کې هم نشت شوي دي. په دواړو ولسوالیو کې ټول 13 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسیدلي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي، او دغه راز مخالفین چې 14 تنه په مالستان او 16 تنه هم په خوګیانو ولسوالۍ کې دي، چې ټول 22 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او د 1500 په شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالیو کې ټپیان لري.
بلور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په برید کې 13 سرتیري وژلي او 16 تنه نور ټپیان دي، چې ځینې وسلې او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي، خو د خپلو جنګیالیو په اړه یې څه نه دي ویلي.
په غزنی کې مو د وسلوالو طالبانو او افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه راپور واورید. په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکي دي. یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه لولي.
اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ وی حکومت با دخپل توان سره په کابل کې د سوزیدلی مارکیټونو له زیانمنو سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله چننی د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې وویل حکومت یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې دا پیښه وڅېړي او تمه ده چې له هغې وروسته اړوند بنسټونه خپل رول ادا کړي. د جمعې په شپه د کابل په خیرخوا مارکیټ کې د اورلګیدنې له امله چې وروسته بیا نږدې نورو مارکیټونو ته هم وغځېد ګڼ دوکانونه وسوځېدل. د افغانستان د سوداګرۍ یو سنایي خونه وایي چې په دغه اورلګیدنه کې سوداګرو او هټیوالو ته میلیونونه ډالر زیان رسیدلی دی. په خیرخوا، کابل، زرنگار او اتفاق مارکیټونو کې تر ډیره برقي سامان آلات، موبایلونه او د کور د اړتیا وړ نور وسایل خرڅېدل. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي چې د یوې اونۍ په موده کې د تیر سیستم څخه په استفادې سلګونه میټریک ټنه مڼې پاکستان ته صادرې شوې دي. د یاد وزارت څخه په خپرې شوې یوې ویډیو کې راغلي چې په دغو مڼو کې تر ډیره د میدان وردګو ولایت مڼې شاملې دي. د مڼو په صادراتو کې د ډیروالي دا خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د میدان وردګو د کرنې رئیس ولید احمد تاسل تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال د دغو ولایت د مڼو حاصلات له 90 ټنو اوړي، خو له دې وړاندې وړ مڼو ځینو سوداګرو شکایت درلود چې د مڼو له ډیروالي سره سره پاکستان هغوی واته د دوی د مڼو صادرات نه پرېږدي او په تورخم کې درولي دي. د افغانستان د کرنې وزارت بیا وایي چې دا بندیز یوازې په هغو سوداګرو لګېدلی چې د نورو هیوادونو مڼې د افغانستان له نوم څخه په استفادې پاکستان ته صادروي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو 150 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې 150 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پیټرول په 950 افغانۍ او ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کېږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کېږي: یو ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د دې خبرونې یو بهرنی موضوع تعقیبوو. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو، کښتۍ جوړولو او مالي چارو پر سکتورونو تازه بندیزونه نن دوشنبه لګول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه ګڼلي دي. پریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي. په استودیو کې راسره د پریبا جانې، دغه بندیزونه د امریکا لخوا رسمن تر دې شیبې اعلان شوي؟
سلسله امریکایي چارواکو لسم دستي پر رسمي ډول د اعلان نه دی کړی، خو د نن ورځې چې د نوامبر 15 نیټه ده، د ورځې له لومړیو څخه دغه بندیزونه نافذ دي. د کوراندې د امریکا دولت ته خبره کړې وه. او دا به دویم چې دا د واشنگټن لخوا داسې یو هڅه ده چې غواړي تهران خپل چلند بدل کړي او هغه څه ختم کړي چې د امریکا متحده ایالات یې په سیمه کې د ایران منفي مداخله بولي. د دغه نوي اقداماتو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړی و چې له دغه هېواده د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي او د سرغړونې په صورت کې به د امریکا له مجازاتو سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر وایي دا به معلومه شي چې په ایران کې څه پیښیږي.
پری بجانې، تر دې مخکې د ایران رهبر ویلي و چې امریکا په دغو بندیزونو سره وښوده چې تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. آیا د دغو لګول کېدونکو بندیزونو په اړه د ایران حکومت تر دې شیبې څه عکس العمل ښولی تازه؟
بله، د ایران ولسمشر نن سهار وختي د همدې مسلې په تړاو پر دولتي ټلویزیون خلکو ته په وینا کې وویل چې ایران به د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکوي او دا بندیزونه به مات کړي. حسن روحاني نن وویل چې امریکا غواړي زموږ د تیلو خرڅلاو صفر ته ورسوي، خو ایران به د دغو بندیزونو د ماتولو تر حده پورې د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي. تر دې څو ساعته د مخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه وبلل. تر دې یو ورځ د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی بی ایس ټلویزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران به د امریکا د بندیزونو د بیا پیلېدو په نتیجه کې خپل پخوانی چلند بیا پیل کړي، وویل چې موږ ډاډه یو چې ایرانیان به داسې پرېکړه ونه کړي. پومپیو مشخصا اروپا ته خبرداری ورکړ چې اروپایي شرکتونه ته اجازه ورنه کړل سي چې هم له ایران سره راکړه ورکړه ولري او هم له امریکا سره. نو تمه ده چې واشنگټن د هند، چین او ترکیه په څیر هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی مشتریان دي، یو څه وخت ورکړي څو د تیلو د اخیستلو اندازه صفر ته ورسوي. مایک پومپیو دا هم ویلي چې ډاډه دی چې ایران خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. امریکا ته روان کال په مې میاشت کې له ایران سره د 15 جمعیه اټومي قدرتونو له موافقې ووت او د بندیزونو د بیا پیل هوډ یې وکړ. امریکا وایي تهران د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ او ځینو نورو ورانکار د دې موافقې اصلیت تر پښو لاندې کړی دی.
ډېره مننه. له فریبا ظاهر څخه مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو د کښتۍ جوړولو پر صنعت او مالي چارو تازه بندیزونه نن دوشنبه لګول کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي د واکسین په تیره دوره کې د دغه ولایت په درو ولسوالیو کې د ګوزڼ واکسین په تطبیقولو نه دي بریالي سوي چې له کبله یې په سلګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې سوي دي. اصیل ځاځی راپور لري.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د دیارلس ولسوالیو څخه په دولس ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزڼ واکسین تطبیق شي. د یاد ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزڼ واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تېره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانېدل چې پکتیا ولایت په درې ولسوالیو زرمات وزادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمات او وزادرانو په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیلو ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یادو ولسوالۍ کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه وو او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی آزادی راډیو ته وویل،
تېره دوره کې موږ بعضې ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وزادرانو چې هغه د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړه دی چې تېره دوره کې کمپاین نه و شوی، دا تېره به کمپاین کېږي. یوازې د جانیخیل په ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده
ده. د احمدزی په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسولیت لري، خو د سیمې اوسیدونکي وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زی ویل،
موضوع هم دا شاید چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه د کور په کور چې ماشومان راغواړو په مغه ځای کې ستونزې وي، خلک یې نشي راوړلی، نو جماعت په جماعت لږ ستونزه وي، بعضې کورونه له جماعتونه لرې وي، هغه ماشومان نشي را رسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کېږي.
احمد زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانیخیل ولسوالۍ کې یاده ستونزه هواره کړي. د احمدزی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو دولس ولسوالیو کې به 191,913 تنه ماشومانو ته د ګوزڼ واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دې خوا په کې د ګوزڼ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل ځای، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه غن مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننی غنې په یو مطلب کې لیکلي، مشرانو جرګې له حکومت غوښتي چې د سولې له هڅونه د ښې استفادې په منظور د مسکو په ناسته کې له قوي دریځه ګډون وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د مشرانو جرګې غړو په خپل پرونی ناسته کې په دې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید د سولې لپاره له هر رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي. ویسا مشرانو جرګې د دوهم راستیال آصف صدیقي په حواله لیکلي چې افغان حکومت باید د مسکو په ناسته کې ګډون او په هیواد کې د سولې لپاره په ښه توګه لابیګري وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. دنیا لیکلي چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغان حکومت په استازیتوب به د دوی یو شپږ کسیز پلاوی د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي. خو ورځپاڼې د دغه شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله لیکلي چې یاد کسان تر اوسه مشخص شوی نه دي. دنیا په خپل یو بل مطلب کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي چې ډیر ژر به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو ناسته جوړه شي. په مطلب کې راغلي چې په دې اړه خبرې کابل ته د اندونیزیا د عالمانو د شورا د رئیس په سفر کې او د سولې د عالي شورا له غړو سره په کتنه کې شوي دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د یادو هیوادونو د دینی عالمانو ترمنځ لومړۍ ناسته د روان کال په سور میاشت کې په اندونیزیا کې جوړه شوې وه چې په ترڅ کې انتحاري عملې د اسلام د اصولو خلاف وګڼل شوې او د افغانستان د جګړې لښکې لغاړو وغوښتل شول چې سوله وکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې چین او پاکستان د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکاریو پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې په ملاتړ ټینګار کړی دی. ورسپانې دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اوله لیکلې او ویل شوي چې دا خبرې تازه په چین کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمن په کتنه کې شوې دي. اطلاعات روس خپلواکې ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د سولې په خبرو کې د ښځو په رول او ګډون ټینګار کړی دی. اصلاح دولتي ورسپانې د مسکو ناستې په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغانانو هیله دا ده چې د سولې په خبرو کې د طالبانو واک وي نه د بل هیواد یا کومې استخباراتي ادارې. په مطلب کې راغلي چې د سولې په تړاو د مسکو د ناستې په خبرو کې باید دوکه او کوم سیاسي چل نه وي او صداقت پکې موجود وي.
د ناسا یو ستور بیړی له څه باندې لسو کلونو فعالیت وروسته له کاره لویږي. نور لیسمت سروان اوري.
له کیپلر ټیلیسکوپ وروسته د ناسا دوهمه فضایي وسیله دان ستور بیړی په یوه اونۍ کې د تل لپاره له کاره لویږي. د ستور بیړی یوولس کاله کار وکړ. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې دا به په یوه اونۍ کې د ناسا دوهمه فضایي وسیله وي چې له فعالیت غورځي. وروسته لدی چې کیپلر ټیلیسکوپ مړ یا ګل شو، د کنټرول له مرکز سره د دان ستور بیړۍ ارتباط پرې شو. دا په داسې حال کې ده چې د ناسا په وینا د دان ستور بیړۍ سونګ په خلاصېدو ول. د دې ستونزې سبب شو چې ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره د دې وسیلې د فعالیت د درېدو اعلان وکړي. دان لومړنۍ ستور بیړۍ و چې د مریخ او مشتری ترمنځ د یوې کوچنۍ سیارې په کمربند کې د یوه فضایي شی په مدار کې راڅرخېده. دان همداراس له دې نظره هم لومړنۍ ستور بیړۍ و چې د مځکې له مداره د باندې تر دوو شیانو راوڅرخېده. دا یولس کلنه ستور بیړۍ د ویستا په نوم له سیارګۍ راچورلېده او پر دې سربېره د سیروس په نوم د یوې کوچنۍ سیارې تر شاوخوا راوګرځېده. هم کیپلر ټیلیسکوپ او هم دان ستور بیړۍ تر خپل اټکل شوی وخت زیاته موده په فضا کې فعال پاتې شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامل له فکتیکانه خبرې کوم. من سره د مایبینو دفتر کې د سخت چلن کې د موږ پیسې 2006 نه وکال تر 2009 نه وکاله پورې موږ ته نه درکړل شوي. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو دغو سره په لوټو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دو غمه ولې نه خوري؟ دا رښتونه ولې نه بندوي؟ زموږ نه غلاوي کوي، زموږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ لوټو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخوا کاري راکوم کېږي. موږ 50% دی 50% موږ ته راکوم یا 50% پرېږدي. د دو غمه دی وخوړل شي. د لوټو چارواکو څخه او د شمشر افغاني څخه چې موږ د پکتیکا والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دوه مخنیوي نور وخت نه سم. د خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه نور محمد نوری د هلمند ولایت د باباجی رسنی سیمه تاسو ته پیغام پرېښو. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړپړو چارواکو ته څنګه چې د چانجیر او شملانی او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ. هلته امنیت راځي. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپای کې او باباجی سیمه کې حکومت عملیات وکړي او دوکان پوسټي واچي. موږ طالبان ته ډېر پازار زموږ ته وشه غواړي. موږ هر ورځ کوي وي موږ ته پوښتنه کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر سم عملیات وکړي د باباجی سیمه کې او باباجی
السلام علیکم. زه د نظمنامې او ساتنمن ما د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاشونه نه دي حواله شوي او خواهش مې د لوړپورو چارواکو دغه دی چې دا زموږ معاشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو. په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیونه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. حکمت الله مینوال له زابله په خپل سمیس کې لیکلي، زه خپله د مسکو غونډې ته نه یم هیله من، ځکه چې د امریکا په نشتون کې دا ډول غونډې ګټه نه لري. عبدالواحد مدقیق له لوګره: حکومت باید له داخلي کډوالو سره مرسته وکړي چې په دې ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. قاري اټک افغان له ګوشتې لیکلي چې د طالبانو پاسپورټونه د کوم ځای دي چې د افغان حکومت له اجازې پرته په غونډو کې ګډون کوي؟ د ده په خبره چې د طالبانو د قطر دفتر د تمویل او تجهیز مرکز بدل شوی دی. عبدالمنان له زابله لیکلي: د زابل په ټول ټول ولسوالیو کې د اریبا یا ام ټي ان شبکې انتنونه کار نه کوي. د افغان بي سیم شبکې مصارف زیات دي. قدیر خان تکین لیکلی چې د جمهور رئیس سفر باخت څرګند پیغام ورکوي چې جمهور رئیس اصلاحات غواړي نه توپیر. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی چې ولسمشر غنی تر اوسه پورې د 14 ښوونکو معاشونه هیڅ نه دي زیات کړي. په دې معاش دیوې کورنۍ گزاره هم نه کیږي. تاسو ازادي راډیو ته غوښتي زما حق زمرایا پروګرام په همدې خبرونه کې د خبرونې په دوی منیمای کې اوریدل سي. خو په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سو د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې دوی د غونډې په اجنډا له روسي لوري سره توافق ته نه دي رسیدلي او د افغان حکومت په استازیتوب به هیڅوک په دې غونډه کې برخه وانه خلی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې عالی شورا د خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستلای شي. په غزنی کې په دوو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې او په کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته ده. د چارواکو له خولې ویل شوي چې په دې جګړه کې 12 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کوي. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمی چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او یو شمېر نور یې ژوبل کړل. او د مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وژلي چې ګمان کیږي پر مصري کپتانو یې د نومبر د 2 نیټې برید کړی و.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو د ویب سټ د لارې هم اوریدلی سي ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسی. زما حق زمرایا اونیس پروګرام د خبرونه په پاتې شیبو کې اوریدلی سي. په دې پروګرام کې د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو بحث شوی دی.
زمرایا زما حق
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. زما رایا زما حق خبرونه ته یو اربیا ز اکرام الله اکرام استاسي هرکلی کوم. په دې هله چې تیر یو ونې در باندې په خوخی او خوشحالی سره تیر شي وي. دا ونې غوړو چې په دې باندې بحث وکړو چې بل اخره د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د هغه رايو پاړه چې د بایومټریک په سیستم استعمال شوی دی او هغه رايي چې نه دي استعمال شوی د دې د شمیرولو په سر باندې د دوړو کمیسونونو ترمنځ جنجال. همدارز د افغانستان د انتخاب شکایتونو کمیسون اعلان کړی چې له 12,000 ډیرو کسانو ورسره انتخاباتي شکایتونه ثبت کړي دي. دغه انتخاباتي شکایتونه بل اخره د دې سرنويش څنګه کیږي، د خلکو په استعمال شوی رایا باندې به کوم تاثیرات ولري، همدارس په انتخاباتو کې درغلي هغه مسایل دي چې زما رایا زما حق په روانه خبرونه کې پرې باس کوو. خو په پیل کې د انتخاباتو په اړه اپډیټ وروسته راپور او روچې واصل وسالي وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له 10 ولایتونو نه اساس مواد او د بایومټریک دستکاوی کابل ته رسیدلی دي. دغه کمیسون مرستیال وین زبیح الله سادات آزادی رادیو ته ویل چې د بایومټریک پاتې دستکاوی به هم تر راتلونکو څو ورځو پورې کابل ته رسیږي او لغه وروسته به له دې دستکاو نه ډیټابیس ته د معلوماتو د لیک بهیر پیل شي.
هم دا اوس هم زموږ کاران په ډیټا سنټر کې په دې باندې کار کوي ترڅو د ولایتونو څخه چې هغه کوم نتیجې یا ریزلټ راغلی دی هغه دوی سیستم ته داخلوي او له دغې پروسې څخه څه باندې 13 ناظرین چې د مختلفو نهادونو ناظرین دي دوی نظارت کوي. 15 کسان تخنیکي کسان هم را لېږلي ترڅو دوی له دغه پروسې څخه درست او دقیق نظارت ترسره کړي.
ښاغلی سادات وایي له بایومټریک دستګاو نه ډیټابیس ته د معلوماتو د انتقال د بهیر د څارنې لپاره له بېلابېلو بنسټونو نه 13 ناظرین ګمرل شوي سو دغه بهیر وڅاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایت د بایومټریک دستګاو نه معلومات د کمیسون ډیټابیس ته داخل شوي دي. د ټاکلي محل ویش لمخه د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د روان المریز میاشتې په 19 نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په راتلونکو لسورزو کې باید د 3 میلیون رای ورکوونکو معلومات ډیټابیس ته دننه کړي. خو له دې ټولو سره سره له دې مخکې دغه کمیسون ویلي ښایي د رایو لومړنیو پایلو اعلان وځنډیږي. بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکلې نیټې له مخې دواړه کمیسونونه د رایو په جمعبندۍ کې پاتې راغلي او که اوس دوی په دغه بهیر کې د لازم دقت پر ځای له بیړه نه کار واخلي نو دغه پروسه به له یوې بلې ننګونې سره مخ شي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسونونه باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي او په دقت سره تورې رای له سپینو بیلې کړي.
خو دا چې د بایومیټریک شویو رایو د شمیرنې په اړه او یا هم هغه رای چې د بایومیټریک سیستم په وسیله نه دي استعمال شوي په اړه د یو شمیر خلکو نظرونه اورو.
زه محمد الله یم. دغه د کمیسون چې کومې خبرې کوي دا ټولې باطلې دي، ځکه دوی دغه خپل سیستمونه چې و دا فعال نه وو. ډېرو لرو لرو منطقو نه خلک راغلي وو، هغوی مرته ولاړو، ډېر زحمت او تکلیف تیر کړ. متاسفانه چې دوی سیستم فعال نه شو، خلکو رایه باید باطلې نه شي.
زما نوم شمس الهدار د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. نظر خو د انتخاباتو په باره کې ډېر ښه دی، ځکه بایومیټریک شوی دی. هغه دا چې بایومیټریک نه شوي، لکه د کمیسون د خوانه ویل کېږي چې دا کینسل کېږي، یعنی خبره ده چې باید کینسل نشي. هغه باید کمیسون د خوانه وڅېړل شي. د ټول افغانستان د انتخاباتو ځکه زیات خلک مشکلات هم لرل، او بل بایومیټریک والا رسیدګي نه شو کولای چې هغه خلک کسان چې دي هغه خپل را استعمال کړي. نو په دغه خاطر باندې باید دا ومنل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. هڅه د مخ تاسو سلام او بعد سلام نه کومه پروسه چې د انتخاباتو تیره شوله پاسر کې ډیره ښه پروسه وه، مګر بعضې نیمګړتیاوې د انتخابات کمیسون درلودلې، لکه د بایومیټریک سیستم او نور سیستمونه چې وو. بعض ځای کې دوی وکولی شول چې په خپل وخت د بایومیټریک سیستم وکړي، او مګر کار یې ډېر کند او پس روان و. او زمونږ هیله دا ده چې دا پاینده کې دا کار لږ تیز شي. بعض خلکو چې بدون بایومیټریک نه رای استعمال کړی، دا د کمیسیون وظیفه ده چې دوی هر ځای کې بایومیټریک ماشین حمایه کړی وای او فعال کړی وای، چې نو د دې دوی مشکل ده. باید آینده کې تیز ونیشي او د هغه وکتل شي رای، او د رای قانون د قانون مطابق رای وشمیرل شي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د دې اونۍ انتخاباتي بحث ته. په همدې مسایلو باندې به بحث کوو. د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی ویان سید حفیظ الله هاشمی، همدارس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ملمدي. ټولو ملمنو ته هرکلی او خراغلاس وایو. کور مو ودان چې په بحث کې را سره برخه اخلي. هاشمی صاحب، کتا زمونږ غوري پیل به لدینه کوچه روسیا او اپډیټ معلومات د انتخاباتو پاړه سدي ویل کیږي داسې چې لشلو ولایتونو نه د انتخاباتي حساس مواد را رسیدلی دی، او د یو شمیر نور ولایتونو په لاره دي چې مرکز کابل ته را رسیدي.
ډیره ده مننه. دقیق څنګه تاسو ویل د شلو ولایتو مواد کابل ته رسیدلی دي، او دا ډول مواد هم په لاره کې دي. موږ د امنیتي ګارو سره په تماس کې یو، په تاسو دغه جدول چې موږ سره ده دغه مطابق به دا مواد هم کابل ته رسیږي. د شپږ ولایتو سره پرون مازدیګره پورې داخل سیستم ته شوي دي، او سمن چې په شروع کې دغه پروسه لږ کنده اوسېږي، سست مخکې ځي، ولې په جریان د ورځو کې به دا سرعت پیدا کوي او لږ به تیزېږي. نو یو شی چې د ویلو ویل دی، غواړم تاسو ته وویل چې کوم تخفیف چې موږ اعلان کړی و چې د 19 د عقرب کې به دغه ابتدایي نتایج لرو، شاید دغه چې ونشي دغه نن کمیسیون او سبا به پر دغې مسلې باندې ناسته کوي. یو مشخص جدول چې د اعلان د نتایجو تاریخ په کې مشخص کیږي، او هغه به عملي تاریخ کیږي.
شمی صاحب، د وروستي مسایل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ په ځانګړي ډول د بایومیټریک د رایو د شمیرنې په مسله باندې رامنځته شوه، اوس وروستۍ پریکړه څه شوې ده چې رای به هغه رای چې په بایومیټریک باندې استعمال شوي دي یا له بایومیټریک غیر، دا به ټول شمارل کیږي که څنګه؟
خوش بختانه چې دو ورځو مسلسل او سخت بحثونه وروسته موږ مشترکه او ګډه اعلامیه ورکړه، او مشترک خبري کنفرانس هم درلود چې تاسو همکاران هم هلته حضور درلود. خوش بختانه دغه مسایل ته موږ رسیدګي وکړه، او په اتفاق راسره دواړو طرف ته موافقه په دې وشوه چې مطابق د قانون به مخکې ځو. قانون کې څلور شیان شرط کېښودل شوی دی د رایې ورکوونکي لپاره، چې اولې باید افغان اوسېږي، دوم 18 کلنۍ عمر پوره کړی، درېم دا چې په فهرست یا دوبلیس کې نوم وسیږي او سلورم دا چې د کوم محکمې لخوا د مدني حقوقونه محروم شوی نه اوسیږي. دا اساسي عمومي شرطونه دي، ولې د تذکیره او استیکاز او همدارنګه قلم او رنګ د ګوتې دپاره او نور هغه قلم بې نفس همدارنګه چې بایومیټریک په آخرو مرحلو کې اضافه شوه، دا غون مطبب دي او دې دپاره چې هغه پوره شفافیت تضمین کړي دا داخلو پکې. ولې موږ د ټاکنو خپلواک مسؤول دغه بایومیټریک د شفافیت په خاطر باندې حتمي بولې وه، او ولې دا هم څنګه کې قید ورته ایښی و چې په کوم مواردو کې یا کوم محلاتو ته مراکزو ته په هر بنا په هر دلیل باندې بایومیټریک نه رسیږي او یا مشکل پیدا کوي، نو بیا زموږ شرایط ایښی و چې دا کس نوم باید په هماغه دوبلیس کې اوسیږي او د مشخص کوډ استیکر ولري، او دغه ناظرین او شاهدین او د احبابو نمایندګان په شمول د رئیس د محل باید هلته تصدیق وکړي په ژورنال کې چې دغه ارا چې
هاشمی صاحب بیرته تا ته راګرځو. هاشمی صاحب روحانی صاحب تاسو په باس کې مونږ سره برخه لرئ، ډیره زیاته مننه چې راغلی یاست په باس کې مونږ سره برخه اخیستې ده. هغه څه چې هاشمی صاحب وویل هغه راي چې له بایومیټریک پرته استعمال شوی دی هغه بم شمیرل کیږي، خو وروستي راپورونه دا او تاسو په وینا باندې چې تاسو ویلي وو چې له بایومیټریک پرته راي نه شمیرل کیږي، څه لامل شول چې بل اخره تاسو دې نتیجې ته ورسیدلې چې د غرای باید وشمیرل شي؟
بحث شماری شورا نیست که کدام رای شمرده میشه یا نمیشه. هر رایی که به صندوق ریخته شده ما باید او را به او اهمیت بدیم و او قابل شمارش است. بحث سر اعتباردهی آراست. در بحث اعتباردهی غیر از اون شرایط عمومی که جناب هاشمی صاحب هم گفتن که اونا شرایط رای دهنده است، آنچه که ما کار داریم حال بحث غیر از شرایط رای دهنده شرایط رای دهی یا رای گیری و افزون بر از شرایط اعتباردهی آرا، اینا باید بهش تفکیک قائل شیم. در بحث اعتباردهی آرا هم هست که ما آرای ریخته شده را به چند کاتگوری تقسیم میکنیم و این ما با کمیسیون محترم انتخابات به توافق رسیدیم و تفاهم داریم، در اینج اختلاف نظر وجود نداره. آرایی که بایومتریک داره و مطابق لیست هم شکل گرفته، این آرا طبیعتا از این لحاظ معتبر، هیچ مشکلی نداره مگر بنا به دلایل دیگه غیر معتبر باشه. آرایی که بایومتریک داره و لیست نداره، اون تو لیست قلمی داره، باز اگر با لیست اصلی تطبیق داده شه و مشکل نداشته باشه باز هم معتبر است، و مگر اینکه بنا به دلایل بیرون از این موضوع و ثابت شوه که نامعتبر است. فقط بحث هر آرایی است که از بایومتریک استفاده نشده، یا هیچ بایومتریک و لیست نیست، یا بایومتریک نیست اما لیست است، و به هر صورت دو صورت اخیر هر دو از بایومتریک استفاده نشده. کپ سر نظامی قسمت از آراست. این بخش از آرا علل قاعده علل اصول طبق قاعده اولیه از اعتبار لازم برخوردار نیست، منتها با شرط و شروط میشه که از اعتبار برخوردار باشه. به گونه مثال هم جایی که بایومتریک نیست ولی لیست هست، در صورتی که مسئول به اصطلاح مرکز، ناظرین، مشاهدین او را تصدیق کنه که جریان رایدهی به صورت دقیق و درست پیش رفته، هیچ شکایت هم اونجا وجود نداره و ثابت هم شوه که کدام مخالفت و نقض لوایح و طرز العمل ها و قانون هم نشده، طبیعتا آرا مشکل نداره. ولی اگر تصدیق نشوه و یا شکایات جدی علیه از وجود داشته باشه و یا اینکه مخالف طرز العمل های اجراات صورت گرفته باشه، طبیعتا ایارا از اعتبار ساقطه.
خو روحانی صاحب شکایتونه موجود دي، تاسو ویلی چې لکتر لګه 2000 شکایتونه تاسو ته رسیدلې دي. 13 ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ځوانو کاندیدانو ټولنې په یو غونډه کې وویل چې د ټول افغانستان نه پکې دوی برخه اخیستي و چې هغه راي چې له بایومیټریک پرته استعمال شوی په هیڅ صورت ورته د منلو وړ نه دي، دوی په ټول توان سره مخنیوی و کی شکایتونه خو موجود دي.
خو ببین بحث اید نیست که اصلا شکایت در کل افغانستان وجود نداشته، بحث سر از است که سر همون موضوع سر از همون رای سر از اون صندوق شکایت وجود داره یا نداره. یک در مجموع شکایت وجود داره خو غیر قابل انکاره، و بحث دیگه است که بحث خواسته ها متناقضه. یکی ده میگن که جایی که بایومتریک نیست کلن باطل شوه، یکی ده میگن نه بالاخره جایی که بایومتریک هم نیست اما چون مصاحبه کمیسیون محترم انتخابات بوده مردم رفته به صورت مشروع رای داده در روز، اونا باید از رایش حراست شوه. به می خاطر است که ما نه بر اساس تقاضاها بلکه بر اساس همون معیارهای قانونی که ضمن اینکه قانون رعایت شوه از رای مردم هم حراست صورت بگیره و رای باطل هم در حقیقت این شمرده نشوه یا به اصطلاح رای تقلبی هم به اعتبار داده نشوه، سعی کردیم یک چیز بینابین انتخاب شوه که اینمی آرا مشکلات خود داره، ولی اگه نی تصدیقا را داشت نی شرایط داشت به خاطر حراست از امور رای مشروع مردم او رای قابل اعتبار دانسته شوه، در غیر صورت نامعتبر.
یعنی اوس کومی رای اعتبار وردی؟
ما عرض کردیم که او دو گروپ اول برتون گفتیم که معتبر هست مگر دلیل دیگه‌ای داشته باشه، چون هنوز بررسی شروع نشده، معیار اولی است که شکل گرفته، بر اساس از این معیار بررسی ها شروع میشه، بعد از بررسی هاست که باز نتیجه گرفته میشه و قضاوت میشه. اما نوع سوم که بایومتریک نیست، بایومتریک وجود نداره، این آرا تا اونمو شرط و شروطی که گفته شده در اعلامیه مطبوعاتی اعلامیه مشترک هم گفته شده، تا اونمو شرط و شروط تحقق نپذیره و اونمو تصدیقا وجود نداشته باشه نامعتبر است، ولی اونو اگه وجود داشته باشه اعتبار داده میشه.
روحانی سی بیرتا راگرد و رشید سی نووس چی پریکر بیرتا دسی وش وچی چی اگرای چی لبایومتریک پرتا استعمال شوی دی اگو بم شمیرل کیږي، خو پزینو شرایط سره فکر کوي چی عدالت به تامین شي؟
بله شک چی دا موضوع سنزمنه ده، یعنی په ټول حالات کې موږ نسویل چې د قضیه به په ډیر ساده او بسیط ډول باندې وسیل سي. هم د شکایت کې مثلا لپاره ډیره ګرانه ده چې واقعا په ټول معنا باندې تفکیک لري چې اوس بایومیټریک په دې معنا ده چې هغه ټول وسیله د نجات ده د ټاکنو د مشروعیت لپاره. په همدغه خپل بایومیټریک هم ځینې نوړې ګټې اخیستل سوي دي، خلک په کرانی ول سوي دي، فیرستک مار سوي ده، سیرې عکس اخیستل سوي ده، دغه ته ټول او پرځه تک پنځه په اما په عین حال کې دلته فشار موجود ده، دلته ګواخ موجود ده، وزای شکایت کوي مسند لپاره کې شکایت نه موجود، دته چې مثلا مشروعیت ورکی خو به هم عدالت نه تضمینيږي. یعنی دا د ساده خبر نه ده، هغه څه چې پیچلته وي د ټاکنو پر ورځ باندې رامنځته شوی دي، هم د ټاکنو خپلواکي مسند هم د شکایت کوي مسند هم ټول په مجموع کې ګران ده. او څه چې مهم ده د پدغه وضعیت کې که همکاری تر سره نشي او همغږي په ټول ادارات کې موجود نه وي، او دلته به فشار د کاندان خو مطرح کیږي. یو شپه د وازی کړو چې درای مالک او درای خوان خپل خلک د چرای ورکړي ده، دلته نه د ټاکنو کې مسو نه د شکایت کې مسو نه کاندید د حق لري چې دراسې د مالکیت له خلکو څخه واخلي. دلته فقط وظیفه ده چې حق باطل باید پینیسي، حق که په بایومتریک کې وي که په فهرست کې وي هغه ته باید درناوی وسي، او که چیرته ناحق رایه په بایومتریک کې وي یا په فهرست کې وي هغه باید د سیستم وویسل سي. او دلته هغه کاندیدان چې معترض دي، که هغه د ځوانو کاندیدانو ټولنه ده، که هغه نور دي، را دي سي خپل استودنه شریکوي، کوم چې کیسه پیک سوي دي په فهرست کې یا په بایومتریک کې، هر وجه چې ده جبر راغلی ده، کارمن فساد کړی ده، کاندید فساد کړی ده، خلکو باندې فشار راغلی ده، دلته فار مثال صندوقونه په دې زوروکانو په اختیار کې واقع شوی دي، هر هغه موضوع چې موجود وي راځي شکایت کوي مسون سره شریک کړي، او تر اخر پای پر قاطع ودرېږي خپل هغه وختونه څخه په اسناد باندې دفاع وکړي او 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 خپل دریض ودرېږي. او که چېرته مثلا دوی اسناد نه لري، دلته خو کاندیدان یو شاید زینف دي، زینف هغه نو هر څوک غواړي چې اوس په دغه کې ځان ګټون کې حساب کړي. نن دغه 2000 کاندیدان یو هم تر اوسه پرې ځان بایلون کې نه بولي، دوی بیلابیل ځینې کاندیدانو په ټولنیز صفحاتو کې هر یو د 10000 د 12000 رای پاڼو رای ځان خواندان حساب کړي دي. نو دلته په دې حالت کې موږ باید کې مسنون ته اجازه ورکړو، په عین حال کې کومک سره وکړو، اسناد مدارک وړاندې کړو، پروسه نه سره وکړو، هم په ولایتونو کې هم په کابل کې، تر څو مطمئن اوسو یو دواړه کې مسنون کارونه شفاف دي، په اداره باندې وسوار دي، او په بل قدم کې د خلکو د رایو احترام وسي. که یو څوک راځي د مرکز شاته دریږي، خپل سر په خطر کې اچوي، جنگي شرایط دي، هر مرکز شاته انفجارات وسوله، خلک پکې شهیدان وسوله، زخمیان پکې وکړه، نو دلته نه زه د حق لرم نه کاندید حق لري، نه کمیسیونونه چې براسي وایي چې اطاره باطل سي او بالکل موجب نه. نو دلته باید ډیر موږ احتیاط وکړو خپل غوښتنه کې او خپل دریځونه کې.
روحاني صاحب چې بیرته راوګرځو تا ته د بایومتریک سیستم په اړه، قسم رشید صاحب هم ویل چې ستونزې درلودي، د انتخاباتو کمیسیون هم په خپل وخت سره تایید کړ چې یو شمېر تخنیکی ستونزې موجودې وي، خو هغه څه چې سیاسي احزاب غوښتل او هغوی غوښتنه وه په ځانګړي ډول د بایومتریک په د استعمال مسله کې د بایومتریک سیستم استعمال تاسو د قناعت وړ وو؟
پیشتر همین بحث مطرح شد، اول ما تایید میکنم دیدگاهی که جناب رشید گفتن، دقیقا عموم مشکلات هم وجود داره، بدون نمو همکاری ها و بدون نمو صبر و حوصله و بدون نمو همگرایی ها امکان پذیر نیه حل قضایا بر ما و بر کمیسیون محترم انتخابات. در قسمت سوال مشخصتان، ما فکر میکنیم مشکل از سیستم نیست، مشکل از چگونگی و استفاده از سیستم است. اگر سیستم به عنوان یک پکیج کامل و جامع در نظر گرفته شود در انتخابات، که علاوه بر دیواز ریدرش نمیدانم سرور از دقیق وجود داشته باشه و سایر الزاماتش که در اینجا وجود داشته باشه، به گونه مثال خودی اصل اینترنت، چون اصل سیستم با متریک علل اصول باید آنلاین باشه. آفلاین از خودش مشکلات دیگه بسیار جدی را خلق میکنه. اگر این سیستم به گونه جامع در انتخابات استفاده شوه، یک بخش زیادی از مشکلات انتخاباتی را حل میکنه. ولی آنچه که در عمل در افغانستان استفاده شد به صورت ناقص استفاده شد و همون ناقص هم به صورت درست استفاده نشد. یعنی اولا به صورت یک پکیج کامل و جامع از سیستم کار گرفته نشد، ناقص کار گرفته شد، یک بخش از سیستم را آوردن در یک بخش از انتخابات استفاده کردن، در یک بخش از پروسه استفاده کردن، بقیه جا ماند و همون بخش هم که استفاده کردن یا بلد نبودن یا نتونستن یا نخواستن درست استفاده کنن. آنچه که اتفاق افتاد قابل رضایت نیست، اما این به معنای این نیست که پروسه یا استفاده از سیستم بایومتریک کنار گذاشته شود، یک سیستم ناکام در نظر گرفته شود. اگر این به صورت جامع استفاده شود، به صورت دقیق و درست هم از کار گرفته شود، من فکر میکنم بسیار حل میکنه مشکلات آینده در انتخابات آینده.
هاشمی صاحب تاسو خو پرسری هستی زمون غغوری اوس چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شلو ولایتونو حساس مواد هم را رسیدلی دی، شمیر ولایتونو رای شمیر نن پیل شوی دا ډاټ سم موجود دی چې د تور رایو یا پاغ رای چې په درغلی سره استعمال شوی دی او د سپینو رایو ترمنز توپیر په کوم شکل باندې کیږي، یعنی اصلا دا پروسه له کوم فلټر نه تیریږي؟
شاید خود دا که دی هم دی رشید صاحب هم دی روحانی صاحب اگر کم خبری چه اکلی کاملا تا دوام دا دی پروسی پا خیر نگرنم او دی دا غی سروت تا دی دا غی منگ بود که تو فلتر یا اول فلتر داری چه دا غون به رو دی تاین چیز او دی تاین چیز چی کلر به متیک وسایل رسی گی تا من چه دا بغون انتقالی گی سروت تا و اگر سروت تا انتقالی اگر زمانگیر نده بلکه دا غی زمانگیر دا چی دی تسپیده او برسی یعنی دی چه اگر به صندوق باندې چې مشکوک دی هغه اسناد چې ناقص راغلي دی هغه ته رسیدګي دغه لږ در زمانګیر دی. ولی په کل کې تعهد هم دا دی چې دغه پروسې غونډې ناظرینو او د رسنیو او د سیاسي احزابو د نمایندګانو تر نظارت لاندې ترسره شي تر څو چې د خلکو قناعت ولګي.
روحاني صاحب تاسې به ځای د وروستۍ پوښتنې په توګه هغه کسان چې د تقلب یا د درغلۍ په تور باندې لوی سرنوالۍ ته معرفي شوي دي په دې اړه ستاسې غوښتنه څه ده چې دوی سره باید کوم عمل وشي؟
طبیعتا په آنچه که به ما با کمیسیون شکایت انتخاباتی ارتباط پیدا میکنه، یکی یک در جرم اتفاق میفته، یک کس بالفعل دستگیر میشه و بس چیزای خود داره. آنچه که به موضوعات انتخاباتی ارتباط پیدا میکنه، مشکلاتی که پیش ما هستن یا در حیطه کاتگوری تخطی هست یا تخلفات هست یا جرایم، اگر شکایتی که صورت گرفته علیه افراد، اشخاص یا موضوعات دیگر حتی نهادها به صورتی باشه که در کاتگوری جرایم انتخاباتی اینا به اصطلاح درج شوه، طبیعتاً این افراد رو ما جرایمش تشخیص میدیم و به نهاد عدلی و قضایی معرفی میکنیم. برای نهاد عدلی و قضایی خوشبختانه قانون پیش از پیش وجود داره که هر تخلف، هر جرم انتخاباتی چیه و هر مجازات از اون دقیقاً چیست. این خوشبختانه در قوانین مربوطه از جمله قانون انتخابات قبلا پیش بینی شده بود و در کد جزا هم در یک فصل پیش بینی شده. این مسئله حل است. با آنچه که صلاحیت ماست تشخیص موضوع هست که ما بگیم این قضیه جرمی است و احاله دادن از به سرنوالی، ارجاعش به سرنوالی دقیق عبارت دفتر و بقیه کار نهاد عدلی و قضایی است که در زمینه تصمیم بگیره و خوشبختانه اونا میتونه با وضاحت هم تصمیم بگیره چون موارد قبلا با جزاهای خود قانون پیش بینی شده.
دیر زیات مننه روحانی صاحب کور مودن. رشید صاحب مخکیم د بایومتریک په سیستم اپستون زوباندی بحث شوم پراتون کی د جمهوریت ریاست انتخابات په وړاندې باندې لرو ک د بایومتریک سیستم پم دی شکل باندې په پراتونکو انتخاباتو کې کارول کیږي دغه انتخاباتو سرنوشت په اساس په نظر څنګه کی
لدی بابا ته موږ پاندې اندیښنه لرو یا خو د نیټه هم رانیزدې کېدون کده یا د سمې حمل یې کېده چې زر ورسیږي او دلته دغه ستونزې چې په پارلمان ټانګه کې رامنځته سولې او زیدې سیړل او عدالت تامینول او لومړنۍ لیست او ورسنۍ لیست د به هم وخت ونیسي او د خپل د ټاکنو خلکو کمیسیون هم په دې باندې اعتراف کړی چې مهالویش په دې بحثونه کې نشي مراتبېدلی. نو دلته دوه نور اساسي موضوعګانې هم پرتې دي. یو د ووټر لیست موضوع ده چې دغه نوعیت او مشروعیت او سلامت او اعتبار سره کوم کې یا په ټوله معنا باندې بده برته حفظ کیږي، خوندي کیږي او هغه ستونزې فکر منسوي هغه لپاره د کمیسیون پلان بسوي چې هغه را فکري. دوم د بایومیټریک کارونه ده. اوس بایومیټریک هم له بعد مرغه چې په د ټاکنو پر ورځ باندې خپل ستونزې درلودې اوس دغه دستګاه سرور سره وصل شوی نه دي. که وصل شي موږ ځینې ویرې لرو داسې نه چې هغه هم خپل هغه تخنیکي ستونزو کې ونتوانېږي چې واقعا دغه نیابتي رایې یا تکراري رایې هغه وپېژني. که چېرته دلته یو دوی دغه توانمندي ثابت سي چې کار کړی ده، خو بل شکه چې به هم کله چې امیدوار اوسې چې پراتلونکو اصلاحات کې راولي او ځینې هغه بنیادونه ورته تقویه سي، خصوصا د آفلاین او د آنلاین موضوع باید پریبن پریکړې اوسې، ځکه چې آفلاین هم پروسیجر اوږدوي او هم په عین حال کې کېدای شي کمیسیون لپاره لکه د اوس ستونزې راغلی وي پراتلونکي بیا دغه ستونزې تکرار سي. او څه چې بیا ډېر مهم ده، هغه دا چې نوملیکنه بیا هم ضرور ده. ځینې کسان دي چې هغوی په وخت کې واجد شاید نه اوس واجد شاید شوي دي، نو دلته موږ جمع کیو، وخت کم ده او ستونزې او پیچلتیاوې ډېرې دي، نو نه پوهېږم چې کمیسیون به څه پرېکړه کوي. موږ په نظر باندې فکر کوم چې په دې باندې ښه چې نظر وشي چې ولسمشري ټاکنې د دغه نېټې څخه وځنډېږي او د لپاره د حکومت په کچه باندې چې ټول سیاسي سران په نظام کې دننه او د باندې دي، د دوی لپاره یو حقوقي او یو سیاسي یو اجماع باید رامنځته کړي، تر څو موږ پوه سو دا د سولې خبرې هم کېدای شي په دغه برخې باندې خپل تاثیرات ولري، او که چېرې طالبان سره او نورو وسله والو ډلو سره د سولې انکشافات مخته ځي او دوی هڅه وکړي چې په دغه برخه باندې کېدای شي هم په دې ټاکنې کې باندې
بیرته برګر دوه رشید صاحب هاشمي صاحب هغه څه چې رشید صاحب وي وخت کم دی او سنځي ډيري دي د دوی غوښتنه چې کچرته وخت وروسته شي، یعنی انتخابات وزندېږي، ستاسو پریکړه به په دې اړه باندې تسوي او دغه بایومټریک سیستم به په دې شکل باندې پر سر جمهوریت انتخاباتو کې استعمالي کړي څنګه؟
په دقیق حال چې دغه دومره ورده شي دا اوس په وخت کې یو دی په دایي لیست او نهایي لیست ولسی جرګې د کاندیدانو او دغه د تفتیش او بررسی او بل اخر تصفیه د مکمله دا یو پر جنجال کار دی مخکې پروت دی. ډیرنګ همدارنګه د کوم نیټه چې دی ولسمشر د انتخابات لپاره چې یو د شم د حمل مخکې اعلان شوی دی، دا هغه مسایل دي چې په دې او بحث ضرورت لري، څېړنو ته ضرورت لري او همدا اوس کمیسیون پرې اخته دی دغه لپاره کار کوي. ولې په هر حال دغه مسوده د مهال ویش د ریاست جمهوري انتخاباتو لپاره هغه آماده دی. هیله مند یم چې سبا له خیر سره موږ هم د سیاسي احزابو سره هم د ناظر بنسټو سره همدارنګه د رسنیو په مخ کې دی غونډه د سر شریکو د بین المللي ټولنې سره دا شریکو چې هغه لپاره آمادګي لري. طبعا چې دې دوه مسلې درې مسلې چې دي کې ډېر مهمې دي، یو مسله د نوپلیس چې دا باید یو څېړنه پکې وشي، چې د پلان د دې اختلاف د دې جوړول مهم دی، شرط پکې خوري خدای شو د انتخابات لپاره دا فیرز باندې څو کوچې تعلق تقوی کو د غنی پرتیاوي چې پکې وي دا لري کو او څنګه وکولای شو چې دوباره بعضو کسانو چې څه ستنام ده کړی هغه لپاره زمينه مساعده کو چې ستنام شي او درنګه دغه لیست او دغه فیرز دا وخت کې موږ خلاص کو چې دا قبل د افغانستان خلکو ته بیا موقع برابر شي چې دا لیست کې خپل نومونه مخکې نه مخکې وګوري، موقع ته شماره خپل وګوري او شکایت خو اعتراضات دغه لیست وخت پیدا شي. دا یو مهمه پیچلې مسله ده. بل دومره مسله ده چې د بایومټریک استفاده ده د انتخاباتو کې چې په دغه شیوي باندې مخکې لاړ شو، یا دا چې کوم بل برنامه ورته مخکې راوړو چې دا موږ په تاریخ شروع کړې ده.
رشید صاحب بیرته راوګرځو دغه اوس چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ کسوم مستونزې او سناسه حل شوې دي او یوې نتیجې ته دوی رسیدلي دي، خو د خلکو د اعتبار کچې ته ستاسو په نظر باندې څومره زیان ورسېدو په دغه پروسه باندې؟
بل شکه چې د کمیسیونونو به وخت یا نه وخت پریکړو پروسه زیانمن هم کړله او په ځینو حالات کې لانجمن هم کړله. نو اوس که دوی د خپل اشتباهات بیرته رفع کړي، خصوصا د ټاکنو د ورځې په اړه باندې دوی څه نشي کولی، هغه تیره سوله هغه نیټه او هغه وخت تیر سو. اوس څه چې مهم دی دا ده چې اوس عدالت تامین شي، که چېرته دوی وتوانېږي په ګډه باندې کار وکړي، واقعا په شفافه ډول باندې هغه اعتراضات او شکایت چې دوی ته راغلي دي صرف د سپینوي لپاره نه بلکې د عدالت خوندي کولو لپاره دوی پرې وتوانېږي کار وکړي، دا به یو لاسته راوړنه.
څومره ډاډمن یاست چې عدالت به تامین؟
د تېر تجربو په کتو سره یعنې موږ خپل باور لاس ورکړی ده، اما بیا هم موږ دغه فرصت وینو که چېرته دوی په دغه فرصت کې کامیاب شي، خو دا ښه دی د پروسې لپاره یو ګټور اړخ به وي، او که چېرته دوی په دغه فرصت کې ناکامیږي نو بېل شکه چې بیا به د ټاکنو په سلامتیا په اعتبار د پایلو په منلو او حتی دوی د مدیریت په څرنګوالي او مشروعیت باندې هم تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه رشید صاحب او ټولو میلمنونو کور مو ودان درنو دوستانو. سید حفیظ الله هاشمی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی او ویان، همداراز د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید له موږ سره په
خبرونه کې ملما او تر بیا د الله پمن.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.